زه فریبا ظاهر مو د دې ماښامنۍ خبرې مجلې قربانه يم. لا افغان مشرانو سره د زلمی خلیل زاد نننی بحثونه
دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړېدونکي کنفرانس لپاره تیاریو په اړه تاسو خبرې وکړي.
لا هم معلومه نه سوه چې ولې د پاکستان د پارلمان د مشر الوتکې ته په کابل کې د کښېناستو اجازه ورنکړل شوه.
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسي جرګې له خوا نه به یو پلاوی ټاکل کېږي او دا پلاوی به ځي دغه ټول مسایل به له نږدې نه ګوري.
سلو ورزشکارانو ته د کرونا ضد واکسین ورکړې لکه بلد د اولمپیک ملي کمیټې خوشي
او موږ د سرتامیر وزارت څخه مننه کوو چې په دې لکه د ورزشکارانو ته اولویت ورکړو.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو او نامنیو اندېښنې دا او نور په دې دیرشو دقیقو کې اورئ. لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام، زلمی خلیل زاد له ولسمشر غنی او عبدالله سره د ترکی د غونډې په اړه خبرې کړي. افغان چارواکي په کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي او په خیبر پښتونخوا کې د قانونو د هغو کارګرانو ډله ایز ګور موندل شوی چې لس کاله مخکې لادرکه شوي وو. پوره خبرونه ارګوای ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د ترکیه د روانې غونډې لپاره د تیاریو په اړه خبرې کړې. د ارګ مرستیال ویاندې فاطمه مرچال ازادۍ راډیو ته ویل چې غنی او خلیل زاد په دې کتنه کې د سولې د هڅو پر وروستیو پرمختګونو هم بحث وکړ.
دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړېدونکي کنفرانس لپاره تیاریو په اړه بحث او خبرې وکړې.
لدې مخکې خلیل زاد د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره هم وکتل او وی ویل نړیوال تمه لري چې افغان حکومت به د استانبول په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. خلیل زاد همداراز ویلي چې امریکا او نړۍ د افغانستان د سولې د بهیر چټکېدل غواړي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عبدالله ویلي چې د افغانستان دولت له یوه ګډ لیدلوري سره استانبول ته ځي. یو شمېر افغان چارواکو مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره د ترکیې غونډه د راروانې جمعې په ورځ د اپریل په 14 پیلېږي، خو د دې ناستې دقیقه نیټه تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امرالله صالح دفتر په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې غلام ناصر الخراساني په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. په خبر پاڼه کې نوموړی د داعشي طالبانو د تروریستي ډلې مشر بلل شوی. د خبر پاڼې له مخې الخراساني په دې وروستیو کې د کابل له لویدیځ څخه د یو 14 کلن هلک په تښتولو کې هم لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال تر 40 له زیاتو وسلوالو سره یو ځای د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
در حملات هوایی که دیروز در ولسوالی
په حق و هوایی حملو که چه پرون در بدخشان په وردوج ولسوالی که وشوه، یویش طالبان چه در وردوج لپاره در طالبان لخوان مول شوی ولسوال، قاری حیدری هم په که دی وجل شوی او در ویس نور تپین شوی دی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه تل یو بل ته د سختو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي د سکرو د کان د هغو کارګرانو د ډلیز ګور د موندلو خبر ورکوي چې نږدې لس کاله مخکې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تری تم شوي وو. چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې پرون یې د 14 کارګرانو مړي د هغو کورنیو ته وسپارل. دا کارګران د 2011 کال په پای کې د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور په جنوب کې له قبایلي سیمې کالاخیل څخه لادرکه شول او اوس د کوهاټ ولسوالۍ د ګلو تنګي سیمه کې په یو ډلهیز ګور کې موندل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي افراطي وسلوالې ډلې د پیسو په خاطر خلک تښتوي، خو ځینې قبایلي مشران په دې باور دي چې د دې کارګرانو د لادرکه کېدو پر مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو هم په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د خلکو په تښتونو او وژنو لاس پورې کاوه. امنیتي ځواکونو په دې قضیو کې لاس لرل رد کړي دي. د پنټاګون مشر نن د امریکا متحده هیوادونو ته د سفر لړۍ پیلوي. د دفاع وزیر لویټ آستن دا سفر داسې مهال پیلېږي چې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی. آستن به په روانونۍ کې د اسرائیلو، جرمني او برتانیا له حکومتي او پوځي مشرانو سره وګوري او د اپریل په 14مه به په بروکسل کې د ناټو په مقر کې له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په کتنه کې د روسیې د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د تلوالې د اقداماتو پر څرنګوالي بحث وکړي. پنټاګون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل آستن به له خپلو سیالانو او چارواکو سره په کتنو کې د نړیوالو دفاعي اړیکو د اهمیت په اړه خبرې وکړي او د ګډې دفاع، د مسؤلیتونو د ویش او د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د دایمي امنیت لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنه به ټینګار وکړي. او د فوټبال مینوالو ته زیری چې نن شپه د ال کلاسیکو شپه ده. ال کلاسیکو د اسپانیا د فوټبال لیګ د سرسختو حریفانو یعنی د ریال مادرید او بارسلونا د لوبډلو ترمنځ لوبې ته ویل کیږي. د ریال مادرید په کوربتوب دا سیالي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په ترڅ کې په لوبغالي کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو تمه ده چې د فوټبال سلګونه میلیون مینوال به نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پر ټلویزیونونو ننداره وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 19.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.8. کندهار کې اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 28.2. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.9. او جلال آباد اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.1.
د ازادي رادیو پښتو مشمنې خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره نن د ترکیې د جوړیدونکو غونډې پر تیاریانو خبرې وکړې. دا خبره د ولسمشر مرستیال وایندې فاطمې مرچل ازادي رادیو ته وکړه. په همدې حال کې ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم پر ورته مسلې جلا خبرې کړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه په ترکیه کې جوړیدونکې ناستې ته له یوې اونۍ کمه موده پاتې ده، د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان حکومت له مشرانو سره یې لیدلی دي. د جمهور رئیس مرستیال ویاندې فاطمې مرچل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او زلمی خلیلزاد د سولې د تازه پرمختګونو او د ترکیې ناستې په اړه خبرې وکړې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره پارک وکتل. دواړه لورو د سولې بهیر د انکشافاتو او په ترکیه کې د جوړیدونکي کانفرنس لپاره تیاریو په اړه بحث او خبرې وکړې.
ښاغلی خلیلزاد همداشان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون له ځینو سیاسي څیرو سره هم لیدلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون وایي په دې لیدنه کې ښاغلی خلیلزاد د سولې له هوکړې وروسته له افغانستان سره د امریکا مرستو ډاډ ورکړ او د ترکیې ناستې ته له واحدې طرحې ملاتړ وکړ.
کال ارخه علاج واحد طرحی چې د ملي مصالحې عالی شورا تر چتر لاندې جديدي ملاتړ وکړ او تمه درلوده چې د دولت پلاوی د استانبول په ناسته کې له واحد طرحې سره ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس نوموړي ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان دولت پلاوی به د ترکیې په ناسته کې له واحد پلاوی او طرحې سره ګډون کوي.
خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې ټاکل شوې ده نن د ملي مصالحې عالي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړې شوې کمیټې لخوا وروستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې وې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن د نظرونو د دقیقې راټولونې لپاره وروستۍ ناسته ونه سوه، نو ځکه د سولې طرحې مسوده به سبا بشپړه او د ملي مصالحې عالي شورا کمیټې ته به وسپارل شي تر څو د حکومت مشرتابه سره یې شریکه کړي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ترکیې ناسته لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسیدلې ده. د ملي مصالحې عالي شورا یاد طرحه په ترکیه کې د افغان سولې لپاره جوړېدونکې ناسته کې د جمهوریت په استازیتوب وړاندې کوي. په دې طرحه کې په ټولیزه توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت د افغانانو پر بنیادي او اساسي حقونو، د بشري حقونو، د یو شخص له لوري د یوې رایې پر کارونې، په نظام کې د ټولو په عادلانه او معنادار حضور، په هیواد کې د تاوتریخوالي او جنګ پر ختمېدو او د سولې هوکړې د پلي کېدو په برخه کې د سیمې او نړۍ پر قوي تضمین ټینګار سوی. خو تر اوسه د ترکیې په ناسته کې د طالبانو د چمتووالي په اړه هم رسمي څه نسته. خو په قطر کې د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دغه ناستې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ولسی جرګې اداري پلاوی افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې د نه اجازه ورکولو له امله نن امنیتي مسؤولین یوې غونډې ته اوربللې وه. د دغې جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي تر غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو کمیسیون ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي. په دې نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر او ملګری پلاوی د الوتنې د کنسلیدو په تړاو خپلې یو غونډې ته د امنیتي بنسټونو د مسؤلینو تر وربللو وروسته پریکړه وکړه چې یو کمیسیون به دا موضوع څېړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه د مجلس دا شوه چې د ولسی جرګې له خوا به یو پلاوی ټاکل کېږي او دا پلاوی به ځي دغه ټول مسایل به له نږدې نه ګوري چې په دې ورځ باندې چې کوم کار کېدلو هلته چې بیا مواد پیدا شوي دي دا کار د چا او څنګه کېدلو مثلا ناوناور دی کمانډونه یا ټول مسایل چې دي دا به ټول دوی حیات به څېړي بال هغې نه چې حیات خپله نتیجه راوړه بیا به عمومي ګزارش چې راوړو بیا به عمومي ګزارش تاسو سره شریک کړو.
د ښاغلي ځاځي په خبره د ولسی جرګې دغه مجلس ته د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان، د ملي امنیت رئیس، د ملکی هوا نواردی ادارې او حمید کرزی هوایي جګر امنیتي مسؤلین د معلوماتو او وضاحت لپاره وربلل شوي وو. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیرې پنځمې په ورځ د یو شپږس کسیز پلاوی په مشرۍ غوښتلې کابل ته راسي، الوتکه یې تر کابل راغله خو د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ښکته کېدو اجازه ورنه کړل شوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د ناستې د اجازې نه ورکولو لامل امنیتي ستونزې بللي. د کابل حمید کرزی هوایي ډګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنځمې په ورځ سهار مهال چې وډاله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته وه، چاودیدونکي توکي موندلې وه او په خبره یې دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې د امنیتي ستونزو له امله سفر وځنډول سه. کله چې امنیتي وضع ښه سي زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دی ویلا می په خبرولو سره ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به لسره تنظیم سي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې ممکن کابل ته دغه پاکستانی چارواکي او ملګری پلاوی سفر یې د افغان حکومت لخوا د سیاسي شرایطو د حساسیت له امله ځنډول سوی وي.
دوستانو و امریدل چې د پنځمې په ورځ د پاکستان د ملي اسمبلی د مشر اسد قیصر او سره د ملګری پلاوی الوتکې ته د حمید کرزی پر هوایي ډګر د ناستې اجازه ورنکړل سو. خو دلیل یې څه کېدای سي؟ اجمل ان پرې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره په یو مرکې کې دا موضوع سپړلې ده.
رسمي منابعو خبر تایید کړی دی هغه دا وایي چې په امنیتي ملحوظاتو باندې د اجازه نه ده ورکړل شوې. البته په پاکستان کې او حتی په افغانستان کې بعضی رسنۍ او بعضی نظر خوندانو تحلیلونه دا دي چې دا عمل قصدي دی او د افغانستان حکومت په دې کې مداخله کړې ده. طبعا دغه سیوی چې د افغانستان د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ دغه کوم اختلاف چې دی د دې سرچینه دغه اختلاف وي نو زما په نظر بیا به د منفی تاثیرات به زیات.
دا ظاهرا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه سفر به بیا تنظیم شي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مسؤلینو هم ویلي دي چې امنیتي ستونزې او څه د بیا رغونې چارې وي چې یوازې دا نه بلکې نورې الوتکې هم ځنډولې وي ناستې. فکر کوئ چې دغه ډول عکس العمل به شته اندېښنې راکمې؟
زما په نظر دغه دلایل لږ ضعیف بریښي. هغه دلیل دا دی چې که چېرته دغسې موقت ستونزه وی په میدان کې، نو د پاکستان او د افغانستان د اسلام آباد کابل ترمنځ خو نیم ساعت یا 45 دقیقې پرواز دی. نو دا خو حتی د هغې ته په دغه موده کې ابلاغ کېدای شوه چې دوی حتی پرواز نه وی کړی، په اسلام آباد کې ماتل شوي وی. خو دغه یو څه موضوع لږه ژوره ښکاري. خو بهرحال په ټوله کې داسې بې باوري رامنځته کړې ده دې موضوع.
ښاغلی شمس، فکر نه کوي چې دا به د افغان حکومت لخوا هغه لیدنو کتنو ته یو ډول عکس العمل وي چې په وروستیو کې د پاکستان ملکي او پوځي چارواکو د یو شمیر افغان سیاستوالو سره چې ځینې د افغانستان د اوسني حکومت سیاسي مخالفان دي پیل کړي دي، دوی سره د سولې په تړاو خبرې کوي. ښایي افغان حکومت داسې وګڼي چې پاکستان هڅه کوي د سولې خبرې اترې د حکومت له سیاسي اپوزیسون سره هماهنګ او د افغانستان حکومت څنډې تکړي. فکر نه کوي چې دا موضوع به په دې مسله کې رول ولري؟
ستاسو خبره صحیح ده چې عوامل خو زیات کېدای شي. پاکستان دغه ټول رول چې دی د افغانستان په سولې پروسه کې د افغانستان سره اړیکې مخې نه دي، دغه څه تحولات چې شوي دي په دې باندې د افغانستان حکومت خوښ نه دی. خو په هر صورت که دغه ټول عوامل دغه کومه کړنه چې ده دا نامناسبه بریښي، هم غیر ډیپلوماتیکه ده او هم که رسمي اړیکې ته د افغانستان پاکستان وګورو نو د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت په رسمیت پیژني، پاکستان دولت په رسمیت پیژني او هغه زمنګ دولت په رسمیت پیژني. د پردې تر شا چې کومې کړنې کوي هغه خو یو بیل بحث دی.
د محل د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
اړیکې د افغانستان پاکستان ښه شوې نه دي، بلکې بے باوري او بے اعتمادي لا زیاته شوې ده. که څه هم د تیرو څو میاشتو کې پاکستان کوشش کړی دی او حتی تیر کال سفرونه د لوړپوړو چارواکو ترسره شو، ډاکټر شهاب عبدالله اسلام آباد ته لاړ، عمران خان کابل ته راغی او دا غی نرسته پلان دا چې ولسمشر غنی لاړ شي اسلام آباد ته. خو د دې هر سرسنګ الته موازی د سولې پروسه چې کوم روانه ده، پاغې کې چې کوم پرمختګونه دي یا پاغې کې چې کوم موضوعات دي، هغه مستقیم د افغانستان پاکستان په اړیکې باندې تاثیر لري او د هغه پرمختګونه د افغانستان حکومت خوشاله نه دي. نو بیا هم اړیکه د خطر افته نه روان او بې باوري اوس هم زیاته وجود لري.
با پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زرداشت شمسو.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د خلکو تربیه بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بیلونه میاشتنی کړل. تر دې مخکې به خلکو د برښنا د لګښت بیلونه په هر دوه میاشتو کې تحویلول او شکایت دا و چې د برښنا لګښت پر دوی ډیر راځي. نور تفصیل په دې راپور کې.
کابل خاریان د برښنا شرکت نوې اقدام چې د برښنا د لګښت بیلونه بتري میاشت په میاشت اخلي ستای. مخکې له دې به د برښنا مصرف کوونکو په هر دوه میاشتو کې د برښنا بیلونه ورکول. کابل خاریان وای په خاطر دې نم پوهیدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بل دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوه میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړ خودله او خلک مکلف و چې د لګښت له لوړې کټګوري سره سم د برښنا بل تحویل کړي. د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن آزادی راډیو ته وویل
لیکه کار وکړو ما غوا د څلور مې میاشت چې نه راوړای اې دا اوس مون برکیانې سر کې زده خبره نه راوړای تاسو موږ خر کول چې څنګه جوړ کړه هغه مامور خو دې کې خلې خو مونږ لم خار چاله خای دې کې هر چاله پر خای
ول اوس پته درته لګیږي یو یو میاشت را رسیدي هر وخت پته درته لګیږي
بل دوغونه را رسیدي دوغونه ورکوم اول د سره په دوه میاشتو کې راتله یعنی پته نه درته لګیدله و درته معلومه کې په دغه میاشت کې دوغونه کړي دوغونه پیسې ورکوم.
برښنا شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته له دې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي. د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی آزادی رادیو ته وویل
د څوارلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته بهسله د بلونه محور دي په دغې میاشتنۍ بل کې به د مشترکینو لګښت به تر 500 تنه پورې په پیسو کې کمښت راشي دا به د افغانستان و نورو غټ ښارونو ته به هم وغځول شي
خاغلی توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده دا هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډېری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کېږي د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تمویل له امله بهرنۍ هیوادونو ته ورکول کیږي دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برېښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 50% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کوي
دوستان بیا هم پاندې کابل شهر کې تم کیږو د برېښنا د لګښتونو ترڅنګ کابل شهریان د اندېښنه هم لري چې په دې وروستیو کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لوړ سوي دي دا په داسې حال کې ده چې روژې ته یوازې څو ورځې پاتې دي د کابل اوسیدونکو وایي نرخونه به وزغمي خو ناامني د زغملو نه دي په دې اړه نور تفصیل سالم محمد صالح راکوي
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی خدای هیله مند چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي که څه هم ټاکل سوی روانه میاشت د ترکیې په استانبول کې پر افغانستان غونډه وسی خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي
موش افغانان هیلمنو چې را روان روشه در رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روشه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي
د ننوایی په ګڼو دکانونو کې د روژې لپاره د ځنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سوي دي شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې شکیل لوري سولې ته غاړه کښېږدي
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي د روژې میاشت په مخ کې ده ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالفه است
لا دوړو لورو که حکومت ته یا مخالفه وغواړو چې په ځانګړي ډول د روژې مبارک میاشت کې یو دایمي اوربند وکړي
که څه هم د 2020 میلادي کال سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درېو ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي عامه روغتیا وزارت سل دوز کرونا ضد واکسین ورکړي چې هغه ورزشکارانو ته تطبیق شي چې له هیواد څخه بهر د لوبو لپاره ځي او دغه ویروس یې ګواښي د اولمپیک ملي کمیټې ازادي راډیو ته ویل چې دوی خپله د دې شمیر غوښتنه کړې وه نور جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته هم د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق پیلوي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې عامې روغتیا وزارت افغان ورزشکارانو ته د سل ډوز کورونا ضد واکسین د ورکړې په برخه کې د دوی غوښتنه منلې او په دې برخه کې به هغه ورزشکارانو ته لومړیتوب ورکول سي چې بهرني ورزشي سفرونه لري او دغه وایروسي ګواښي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د شنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د دې واکسین تطبیق به سر له راتلونکي اونۍ پیل سي.
روغتیا او صحت وزارت د ورزشکارانو لپاره سل دوزه چې زموږ تقاضا وه واکسینونه تهیه کړي دي او پرې نږدې راتلونکي به دا لړۍ شروع شي چې او موږ د صحت عامل وزارت څخه مننه کوو چې په دې یک لړۍ ورزشکارانو ته اولویت ورکړو او وی غوښتل چې ورزشکاران هم د کرونا وایرس څخه په امان کړي.
شاغلی پوپلزی وایي د نړیوال اولمپیک د لاهیې او طرز العمل له مخې د دې واکسین کول اختیاري دي نه اجباري. که څوک ونه غواړي دی ورته واکسین نه تطبیقوي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې تېره اونۍ د آزادۍ راډیو په ځوان فکر خپرونه کې د ورزشي چارو یو شمېر شننکو چې د تېر یو کال په بهیر کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې پر افغان ورزشي فعالیتونو خبرې کولې، له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې افغان ورزشکارانو ته هم باید کورونا ضد واکسین تطبیق سي، په ځانګړي ډول هغوی چې بهرني ورزشي سفر نه لري. په ورته وخت یو شمېر افغان ورزشکاران هم په دې برخه کې د اولمپیک د ملي کمیټې له پاملرنې او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له همکارۍ هرکلی کوي. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتک:
د عامې روغتیا وزارت څخه د زړه کومې مننه کوم چې ورزشکارانو ته یې لومړیتوب ورکړ او دوی ته یې واکسین ورکړ. نو دا ډېره ښه پام ده ځکه ورزشکاران ډېر د ګواښ سره مخ دي، ځکه موږ سفر ډېر لرو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د هند لخوا چې د 1500 ډوزو واکسین مرسته سوې وه، دا باید 2.5 لک کسانو ته تطبیق سي او لومړیتوب پکې روغتیایي او رسنیو کارکوونکو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل سوی وو چې یوازې 1,00,000 ډوزه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تطبیقېږي. د دغه وزارت یو ویان احسان طاهري آزادي راډیو ته وویل دا پړاو د بشپړېدو په حال کې دی. خو په خبرای د اولمپیک ملي کمیټې لپاره چې کوم واکسین ورکړل سوی دا بلد وهمي محمولي وي چې استادانو او ښوونکو ته هم ورکول کېږي. افغانستان ته د کورونا وایرس ضد واکسین دوهمه محموله چې 4,08,000 ډوزه واکسین پکې شامل وو، د تیر لمریز کال د کب میاشتې په 13 نیټه د واکسین د نړیوال همغږي کوونکي بنسټ کوواس لخوا یې له افغانستان سره مرسته سوې وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سم یوه نړیواله موضوع: د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې پرون پای ته رسیدلې. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوي، خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لرې کوي چې له اټومي موافقې سره په ټکر کې وي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوي چارو وزارت دوه چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دي ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلي، کېدای شي د اتومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. دا خبره د ایرانی چارواکو د ډیټینګار په جواب کې وکړه چې د شمپ د حکومت په محل ټول لګول شوی بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اتمی موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبري له خند سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ترامپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دې لرې شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کېږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون جمعه خپلو غړیو ته په یوه راپور کې ویلي چې ایران په یوه تازه اقدام کې د اتومي موافقې په چوکاټ کې له خپلو ژمنو نوره سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې دا راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره واورېدلې. پښتو خبرونه همدومره وي، خو اوس به دری مجله واورئ.